بلې سید سمی عباس تاسو ستړي مشي او بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې بیا هم د کابینې د اعلانېدو په وړاندې د عکس العملونو په ترڅ کې د کارګرانو د اتحادیې له وروستي اعتراض مخبر وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي، خو لومړی به محمد وای سمیم ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو د ویزا شو افغانانو سره د ژمنې مرستې پیل کړې دي. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د سلما بند کار ځنډیدلای دی. او د یمن په مرکز صنعا کې د موټر بم چاودنې وو ډېر کسان وژلي او تر شپېتو ډېر ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له 2,25,000 زره هغو بې ځای شوو افغانانو سره د ژمی مرستې پیل کړي دي چې په سړو سیمو کې اوسي. حکومت او ملګري ملتونه بې ځای شوو ته کمپلې، جامې او د سون مواد ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر بوشاک د چهارشنبې په ورځ د مرستو د پیل پر مهال وویل، موږ هیله لرو او باور کوو چې دغه پروګرام به د ژمی په ترڅ کې د هغو بې ځای شوو کسانو د ستونزو مخه تر یوه حده تریو بریده ونیسی. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره اټکل کوي چې اوس په افغانستان کې د ټولو بې ځای شوو شمیر تر 1,300,000 زیات شوی دی. تیر کال د غشمیره 1,100,000 ته رسیده. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د سلما د بند کار د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د افغانستان د انرژۍ او اوبو وزارت مرستیال وایي که څه هم د دې بند ساختماني کارونه په خلاصېدو دي، خو د یو شمېر ستونزو له کبله فعال شوی نه دی. شجاع الدین زیایی ازادي راډیو ته وویل، د وی له بده مرغه هندي کمپنۍ چې د دې پروژې کار یې مخته بیوه د وسایلو په راوړلو کې ترانسپورتي ستونزې لرلې، نو کار وځنډیده او د اوس لپاره له دې بند څخه د یو بل کال په مخه ګټه نشي اخیستل کېدی. تمه کېده چې د سلما د بند پروژه چې د هند له لوري مخته وړل کېږي په سپتمبر میاشت کې بشپړه شوې وای. دغه بند 240 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او که پرانستل شي په زرګونه هکتار ځمکه به هم خړوب کړي. ټاکل شوې ده چې نن په دوبۍ کې د افغانستان او سکاټلند کرکټ ټیمونه مسابقه وکړي. د افغانستان، آیرلند او سکاټلند ټیمونه به روانه ونې په عربي متحده اماراتو کې یو لړ لوبې ترسره کړي. د دې لوبو په اړه د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل،
دا زمونږ د تیاریانو د نړیوال جام لپاره وروستی پړاو ده. څلور ورځنۍ سیالۍ دي. د دې ګټل به د لوبغاړو په مورال باندې به ډېر زیات مثبت اغېز وکړي.
سکاټلند د 500 اورونو په نړیوال جاملوبو کې په الف ګروپ کې افغانستان سره دی او آیرلند په بی ګروپ کې دی. نړیوال جاملوبې د فبروري په 14 پیلېږي. دا لوبې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي. او اوس هم بهرنی خبرونه. د فرانسې پولیسو په پاریس کې د یوې تنزیه مجلې پر دفتر د پرونی برید د تورنو کسانو د موندلو لپاره د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د فرانسې په شمال ختیځ ریمز ښار کې پر څو کورونو عملیات وکړل. پولیسو وویل د هغو درې تنو هویت یې معلوم کړی چې ګمان کېږي پرون یې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې 12 تنه وژل شول. درې سړو چې تورې جامې اغوستې وې او کلاشینکوفونه ورسره وو د مجلې دفتر ته ننوتل، اته خبریالان، دوه پولیس او دوه تنه نور یې ووژل او وروسته په موټر کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو چارواکو وویل چې دوی د دوه ورونو 22 سعید او 24 شریف کواچی او د یوه 30 حمید مراد چې درې واړه د فرانسې طبیعت لري د نیولو په لټه کې دي. دغه مجلې ته د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کاریکاتورونو د خپراوي په خاطر ګواښونه شوي وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه یوه وحشیانه بللی او ویلی دي چې دا به په ټول ملت حمله ده. اولاند له خپل ملت څخه وغوښتل چې یو موټی پاتې شي.
Aujourd'hui, c'est la République toute entière qui a été agressée.
د وای موږ ټول باید د دې مصیبت پر وړاندې متحد واوسو. اتحاد زموږ تر ټولو ښه وسله ده. هیڅ شی موږ نشي سره بېلولی. هیڅ شی باید موږ د یو بل په مقابل کې ونه دروي او هیڅ شی باید موږ له یو بله بیل نه کړي. د دغې حملې له امله چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی، فرانسې نن ملي ماتم اعلان کړی دی. پولیس وای د امن په مرکز صنعا کې د موټر بم چاودنې و 10 کسان وژلي او تر شپېتو ډېر ټپیان کړی دي. عیني شهدان او امنیتی سرچینې وای یو بریدکوونکی په چاودیدونکو موادو بار لاډن مینی بس ته د ښار په منځ کې د پولیسو د اکاډمۍ لور سره چاودنه ورکړه. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په عربي جزیرې کې القاعده ډلې پخوا د ورته چاودنو پړه پر غاړه اخیستې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویل هیواد باید د نړیوالو بندیزونو په وړاندې ځان وساتي. ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي لانجې پر سر خبرې د جنوري په 13مه پیل شي او آیت الله خامنئي په تهران کې پرونی ویډیو لته د خبرو پر مهال د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ مخالفت اشاره وکړه. د ویل چې موږ باید څه وکړو که چیرته دوی د بندیزونو د لرې کېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل چې ملي ګټو ته مو زیان پکې رسیږي. دغه شرایط هیڅ مسؤل نشي منلی. نو موږ باید د بندیزونو وړاندې ایران خوندي کړو. ملګرو ملتو او لویدیځو هیوادو پر ایران د دې لپاره بندیزونه لګولي دي چې دا ویره لري چې ایران اټومي وسلې جوړوي. دغه بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د اپریل په لومړۍ نیټه به د فلسطیني ادارې دولت د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شي. بان کی مون د اعلان پرون د ملګرو ملتو د تړونونو په ویبپاڼه کې وکړ. له دې سره به په حاک کې د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC دا اجازه ورکړي چې د فلسطینیانو په خاوره کې چې کوم جدي جرمونه ترسره کیږي هغوی ته دوسیه جوړ شي او فلسطینیان به وتوانېږي چې د اسرایلو له لوري که چیرته جنګي جرمونه ترسره کیږي دوسیه یې حاک ته راجع کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ډسمبر په 1 د ICC د غړیتوب د غوښتنې سندونه استولي او لاسلیک کړي وو. دا غوښتنه په هغه ورځ ملګرو ملتونو ته واستول شوه چې امنیت شورا ونه توانېده چې هغه پریکړه لیک تصویب کړي چې له مخې یوه فلسطیني دولت ته لاره هوارېږي. د دې په ځواب کې اسرایلو د مالیاتو پر هغو پیسو بندیز ولګاوه چې فلسطیني ادارې ته ورتلې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د سهار 8:08 دي او وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کابینې نه اعلانېدو او سیاسي اختلافاتو ته په پام سره وایي ګمان نه کوي چې دواړه مشران د خپلې هغې ژمنې عملي کړي چې په هیواد کې د شاوخوا 2 میلیونو کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې کړي دي. کارګران وایي کابینه اعلانېږي نه او هر څه په ټپه ولاړ دي.
کابینه اعلان نه کیږي. کاروبار خو په صورت عموم داسې په صفر ولاړ ده، هیڅ شی نشته.
خو د ولسمشر ویان وایي د کابینې د جوړېدو کار وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی.
د ټولو وزارتونو لپاره په کافي اندازه نمایندان موجود دي او جمهور رئیس د دې ټولو سره شخصا مصاحبه ترسره کوي.
پاکستان د مدرسو په سلګونو افغان طالبان افغانستان ته استولې دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په فرانسه کې د هغو مشکوکو برید کوونکو د نیولو لپاره پولیسو پراخ عملیات پیل کړي چې پرونی د یوې مجلې پر دفتر په برید کې د خبریالانو په ګډون 2 تنه ووژل. د فرانسې ولسمشر دا حمله پر ټول ملت حمله بللې ده.
Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée.
De assassinat Bachar Yaqunu au Jean Pachivo qui doit une programme de خبرونه په دوه منې مای کې درته خبرو را سره وسه. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان کارګرانو ټولنه وایي که حکومت ژر تر ژره که د حکومت مشران ژر تر ژره نوي کابینه اعلان نه کړي پر ضد به مدني حرکتونه پیل کړي. دا خبره د دې ټولنې مشر پرون په کابل کې خبرلان ته وکړه. هغه وویل کابینې ځان په هیواد کې د سیاسي اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ بیکاري هم زیاته کړې ده. کارګران وایي که کابینه اعلان نه شي دا وضعیت به دوام وکړي او د دې ستونزې به نورې هم زیاتې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه په هیواد کې د روانو نامنیو اقتصادي ستونزو او د پراختیايي پروژو د فعالیتونو ټکنی کېدل د کابینې ځنډېدل ګڼي. د دې ټولنې عمومي رئیس معروف قادری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په هیواد کې روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي ناوړه وضعیت د کارګرانو پر ژوند او کار او فعالیت ناوړه اثر کړی او که دوام ومومي د افغانستان د کارګرانو ټولنه به پر وړاندې مدني اعتراضونه پیل کړي.
انتظار ما این بود که از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برویم، اما با تاسف
زموږ هیله دا و چې له موجوده وضعیت څخه یو مطلوب وضعیت ته ولاړ سو، خو له بده مرغه وضعیت د کار له پلوه بد سو. هیله مو دا ده چې ژر تر ژره نوې کابینه اعلان سي، او که نه نو شای په مدني اعتراضونو لاس پورې کړو.
د موبایل د ملي اوالې د حکومت د جوړېدو سل ورځې ووتې، خو کومې وعدې چې له خلکو سره کړې وې عملي نه کړې. د موبایل په دې موده کې ګڼ شمېر ساختمانی باروړونکو او داسې نورو شرکتونو خپل کارونه ودرولي چې له امله یې په سلګونو کارګر له کارونو بې برخې شوي دي. ښاغلي قادري دا هم وویل چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ورسره د حکومت په لومړیو کې ژمنې کړي چې له یو میلیون څخه نیولې تر دو میلیونو کارګرانو ته به د کار زمینې برابروي، خو اوسمهال لیدل کېږي چې د حکومت د مشرانو ډېر وخت په سیاسي لانجو تېرېږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه په داسې حال کې د کابینې په نه اعلانېدو انتقاد کوي چې کارګران هم له دې امله شکایت لري. دوی وایي د کارونو نشتوالي له بل هر وخت څخه زیات له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. یوه کارګر محمد عارف آزادي راډیو ته وویل
کابینه اعلان نکی کاروبار خو په صورت عموم د څه په صفر ولاړ ده، هیڅ شی نشته. دولت نه دغه غوړه شي په وطن کې امن او امان راشي، کابینه او تشکیل د حکومت جوړ شي، نظام جوړ شي.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو لمخې دمګړی په هیواد کې شاوخوا 14 میلیونه خلک دایمي کارونه نه لري، او ډیرو لګو ته په ونی کې یو یا دوه ورځې کار پیدا کیږي. کارپوهان وایي دولت باید وزګارو افغانانو ته د کار د زمینو برابرول په لومړیتوبونو کې وشمیري، او کنه نو اقتصادي ستونزې به ډیر ځوانان اړ کړي چې د مخالفینو لیکو ته ورشي.
د کابینې د نه اعلانېدو پر مسئلې پرون په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. یو شمیر غړو دغه راز د نوي حکومت د بدیل موضوع هم راپورته کړه. د ولسي جرګې مشر چې څو ځلې د کابینې پر سر له دواړو مشرانو سره خبرې کړې دي، پرون خپل راپور د ولسي جرګې غړو ته وړاندې کړ. له راپور وروسته د ولسي جرګې غړي ډېر په قهر ول، او د ولسي جرګې مشر وویل مشران نور په خپلو ژمنو کې امپاتې راغلي. خو لبل خو د جمهوریت ریاست چارواکي تاکید کوي چې د کابینې کار وروستۍ مرحله ته رسیدلی دی، او اعلان تر اوسه ځکه زنننه شوی چې دواړه مشران په دې برخه کې له ډېر دقت کار اخلي، او غواړي داسې وه مسلکي کابینه او اغیزمنه کابینه جوړ کړي چې ملت ته خدمت وکړی شي. یوسف خان ځدران د ولسمشر له ویاند نظیف الله سالارزي سره په دې اړه مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې کابینه به کله اعلانېږي.
موږ د کابینې د معرفي په اړه باندې هغه روسي پړاون ته نږدې شوي سو، انشاءالله ډېر ژر به د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره یو نوې کابینه معرفي کړو. په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی، یعنی کار تقریبا په هغه اخري پړاون کې.
دا پرمختګ څه دی سالارزي صاحب؟ کسان مشخص شوي دي چې کوم چوکۍ ته به معرفي کیږي؟
ټولو وزارتونو لپاره په کافی اندازه نمائندگان موجود دي، او جمهور رئیس د دې ټولو سره شخصا مصاحبه تر سره کوي، او په مجرد چې دغه مصاحبه پای ته ورسېدلې ان شاء الله د نهایي لسته معرفي شي.
نو څه اټکل کولای شي؟
ډېر زر ان شاء الله.
او جمهور رئیس ویلي و 13 ورځ چې د ملي یووالي داس یو کابینه به معرفي کوي چې ټول خلک په هغه کې ځان وویني. د دې څخه هدف څه؟ ډېر خلک ناراضه دي چې حکومت کابینه وزنډوله.
ګوره، په کوم ځای کې چې سرعت او عمل ته ضرورت و، هلته د نوي حکومت د سرعت او د عمل نه کار اخیستی دی، او په کوم ځای کې چې دقت او تدبیر ته ضرورت وي، هلته به د دقت او د تدبیر نه کار اخلي، یا هم د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره. خو زموږ وخت نیولی دی د دې نوې کابینې په معرفي کې. د هغې اصلي هدف دا دی چې په پای کې داسې یو نوې کابینه افغانستان خلکو ته معرفي کړو چې هغه د افغانستان د خلکو توقعاتو د ودې نه وځي، او د افغانستان خلکو ته په سم ډول باندې خدمتونه وړاندې.
د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی چې وایي کابینې کار وروستۍ مرحلې ته رسیدلی دی، او ډېر ژر به اعلان شي. خو د کابینې ځنډ په افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. په مزار شریف کې هم یو شمېر اوسیدونکو دا اندېښنې له ازادي راډیو سره شریک کړي.
زمالم نعمت الله سیمرای دی د مسار شریف د شهر اوسیدونکو. د حکومت سل ورځې تیرې شوې، خو په سل ورځو کې بیا هم دوی ونه سوکړه چې خپل کابینه معلومه کړي. خلک ورته ډېر توقع درلوده، ولی بدبختانه چې دا توقع د خلکو د خاور سره خاورې شوه. د کابل بانک قضیه وڅړله، ولی هغه تر پای ونه رسوله. دغه سي نور په بنسټیزو کارو کې چې هغه اقتصادي برخه وه، د افغانستان د معارف په برخه کې وه، چې دوی باید په دې سل ورځو کې کابینه مشخصه کړې وای. یعنی که د ولسمشر خبرو ته وګورئ، دوی باید 15 ورځو که خود 15 سال ویش نه دو میاشتی خدا چه وس سال ورزی تیری جه خودم نده کلی در هر بدبختی وی چی دوی د اول ورزی سخه یعنی اتادا وی زین خراب شد ویش ترنه نده خراب زی دوی پاول ورز سر جول رانل ترنه نه
زمانم نصر احمد ده مزار شریف ده خر اوسیدن کایما ده یوالی حکومت سره ستیرسوی ده جمله سدوی کری تر سره پری ډیری جمله سدوی کری عمل سیمین دی یوا جمله دوی حواله حکومت کی سدوی پیلو کرواته ډور ډاکټر سربان ویلو سمنګ البته معرف بخش کی فساد بخش کی دو خون بخشو کی عمده بخشو کی منګ البته مبارزه کو به خصوص ده معرف بخش کی سدوی خپل خاغله ډاکټر سبا شفری خپل جمله کری وسه منګ معلومان ته البته زنو کی وی شو او ماشونه وروړو تر سره ده جمله تر سره عمل سیمین ni di
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستول دي.
حمید نسیم زیرک له هلمند لیکلی که ولسمشر نن یاد شنبه تر ورځې پورې کابینه نشي اعلانولی نو خپل وخت نه ضایع کوي دی او اجرایی رئیس دواړه د استعفا وکړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی کابینت اعلانېدو ته په پام سره د بسوګۍ د واده مسئله راپورته کړې او وایي چې یو نجلۍ چې بسوګۍ نومېده نو کله چې ورته ویل کېدل چې واده یې دی نو هغې به باور نه کوو چې او ویل به چې باور مې نه شي نو کابینه هم د بسوګۍ واده شو. او یو بل اوریدونکي له هرات ولایت څخه لیکلی دی چې له ښاغلي غنی او عبدالله څخه هیله کوم چې کابینه ژر اعلان کړي او دغه ملت نور له بیچارګۍ وژغوري. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. ازادي راډیو پروګرامونه دغه راز په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. پته مو ده ازادي راډیو .org. پاکستان د مدرسو په سلګونو افغان طالبان افغانستان ته استولی. دا خبره په سوابی کې د یوې مدرسې مشر رسنیو ته تایید کړې ده او ویلي دي چې پاکستانی طالبان د خپل هیواد د امنیت په ټینګېدو کې مرسته کوي. افغانستان ته د استنو شو طالبانو په اړه تر اوسه کابل ته نه دي ویلي چې دا کسان چیرته تللي دي، خو اسلام آباد وایي ټول افغان کډوال به د روان کال تر پایه له خپل هیواده وباسي. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
د مدرسو په سلګونو زده کوونکي پاکستان له سوابی څخه افغانستان ته د چهارشنبې پورستانه کړل. دا خبره د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې خبره کړې ده. د دارالقرآن پنجپیر مشر مولانا محمد طیب الطاهری دا خبره تایید کړه او وی ویل چې ګڼ افغان طالبان چې په بیلابیلو ځایونو کې دیني زده کړې کولې افغانستان ته واستول شول. د مولانا الطاهری د مدرسې یو شمېر زده کوونکي هم افغانستان ته استول شوي دي. د مولانا طیب الطاهری په وینا افغانستان ته کوم زده کوونکي استول شوي دي پر هغه فشار نه دی راغلی. پاکستان پریکړه کړې ده چې د روان میلادي کال تر پایه ټول افغانان باید خپل هیواد ته ولاړ شي. په دې برخه کې اسلام آباد، کابل او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو درې اړخیزه موافقه کړې ده چې له مخې د روان کال تر پایه افغانان په پاکستان کې اوسېدلی شي. پاکستان ویلي دي چې د افغان مهاجرو لپاره چې په پاکستان کې د استوګنې کوم کارتونه ورکړي دي هغه به د دسمبر تر 1 وروسته تمدید نه کړي. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په وینا کوم افغانان چې په ښارونو کې اوسي هغوی به کمپونو ته انتقال شي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت یاسو وایي کنه چې دا موږ په کمپونو ته کوو نو دا کمپونو ته قسم دا شو چې دا اوتړل شو. دا بیچارهګان دي خو کار کوي دلته په فلحال په اسلام آباد کې مزدوریانه کوي سبزی منډی کې کارونه کوي نو هغه خپل بچ بل بچ لغوي خرچه برابرې نو کیم کې به بیچارهګان سو کې راشن خو نه نوې لويږي
واپس خو شي اشتا وای باغ ملک منګه دښمنان يم دی او ځان لرو دغه پټ ځکه مالته موږ نشته چې لاټو بیرتال ته وخت یې کو
سونه وخت موږ دلته وشو موږ زیاتره پیدایش دلته شوې دي موږ ته به د حقوق او د قانونیت نظر نه کیږي عموما افغانانو ته.
د پاکستاني رسنیو په وینا په پاکستان کې 1249 داسې مدرسې معلومې شوې دي چې د پاکستان له حکومت سره ثبت نه دي او په دې مدرسو کې تر 1500 ډېر طالبان په زده کړو بوخت دي. د دغو مدرسو تر نیمایي ډېرې په خیبر پښتونخوا کې دي. کابل تل د اندېښنه څرګنده کړې ده چې په مدرسو کې تروریستان روزل کېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د دې مدرسو پیسې د سیمې مسلمان هیوادونه ورکوي. پاکستان د تیرې میاشتې په 15مه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي له ترورستي برید وروسته چې پکې تر 110 ډېر زده کوونکي ووژل شول د دینی مدرسو پلټنې سختې کړې دي.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای دور از جبیر
در خواب ایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې چې نن په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، بیا هم د کابینې د نه اعلانې دو پر مسلې خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او له میلمنو او چارواکو سره خپل نظر او پوښتنه شریکه کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اقا الکوزیر یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
امریکا چاپ کرسچن سایس مانیټر او یو ایس ای ټوډی ورسپانو په افغانستان کې د خزو د لاستراړونو په اړه مضمونونه خبره کړې دي. کرسچن سایس مانیټر ورسپانو افغانستان د خزو د حقوقو په برخه کې زیات لاستراړونې لري، تر صدیق لاندې مضمون خبر کړي او په یو برخه کې لیکي د خزو د حقوقو لاستراړونې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د نظر وړ لاستراړونې ګڼل کیږي. کرسچن سایس مانیټر لیکي دا مهال په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي چې دا شمېر په دې هیواد کې بے ساره دی. ورسپانې دغه راز په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کمښت ته اشاره کړې او لیکي په 2000 کال کې په 1940.4 تنه ښځې به د زیږونې پر مهال مړې کېدلې، خو دا شمېر اوس ډېر راټیټ شوی دی. کرسچن ساینس مانیټر ورسپانې د ښځو د مؤسسې د اجرایي رئیس مونیژه نادري خبرې راخستې چې وایي که هغې لارې ته چې موږ ورباندې پرمخ تللي یو وکتل شي، افغانستان بیخي یو بل هیواد دی. د خلکو په ذهنیت کې هم بدلون راغلی دی. خو ورسپانې په همدې مضمون کې د ښځو لاسته راوړنو ته د خطرونو او زیان رسیدو ته هم اشاره کړې او لیکي کارپوهان او د ښځو مشران په دې باور دي چې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې 14 کلنې لاسته راوړنې له خطر سره هم مخامخ دي، په خاص ډول دا مهال چې افغاني ښځې په سیستماتیک ډول له مذاکراتو څخه لرې ساتل کیږي او بهرني ځواکونه هم له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. خو یو استوډیو ورسپانې د افغان امنیتي ځواکونو له اړخه په افغانستان کې د ښځو حقونو ته کتنه کړې ده. ورسپانې د جمیلا بایس په نامه د هغې جنرال تصویر او د ژوند احوال خپور کړی چې تیر کال د کابل ښار د یوې امنیتي حوزې د امیر په دندې ټاکل شوې وه. جنرال جمیلی یو استوډیو ورسپانې ته ویلي دا چې یوه ښځه ده خلک ورباندې زیات باور کوي. ورسپانې په افغان امنیتي ځواکونو کې د شاملو ښځو یادونه کړې او لیکي د افغانستان د پولیسو په سلو کې له یو زیات شمېر ښځې دي، خو په ملي پوځ کې بیا دا شمېر لږ دی. د ورسپانې په باور په دې برخه کې پرمختګ ورو دی، خو د طالبانو د واکمنۍ په پرتله چې ښځو او نجونو ښوونځیو ته د تلو اجازه نه درلوده، د افغان ښځو په ژوند کې دا یو ستر بدلون دی. بلومبرګ خپرونې بیا یوې بلې مسلې ته، یعنې د افغان مهاجرو ارقامو ته اشاره کړې او لیکي افغانستان دا مهال هغه هیواد نه دی چې په نړۍ کې تر ټولو ستر شمېر مهاجر ولري. خبرونه لیکي د تیر کال جون میاشت کې له سوریې څخه 3 میلیونه کسان مهاجر شوي وو او په دې توګه سوریه له افغانستان نه د مهاجرو په شمېر کې مخکې شوې ده. بلومبرګ خبرونې د ملګرو ملتونو ارقامو ته په اشاره لیکلي په بهر کې د افغان مهاجرو شمېر 2 میلیونه او 1 لک ته رسیږي. خبرونه لیکي افغانستان له 3 لسیزو څخه د زیاتې مودې لپاره په نړۍ کې تر ټولو زیات شمېر مهاجر درلودل.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو په باب واورېدل. د ښځو یو شمېر فعالان په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو پرمختګونه ستایي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې حکومت باید په مهمو پریکړو کې د ښځو ونډه له پامه وغورځوي. اندېښنه دا ده چې افغان حکومت ښځو ته په سیاسي او ټولنیز ډګر کې ونډه ورکړي، خو د هغو میرمنو شمېر لږ دی چې د مهمو پریکړو وړتیا ولري. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم دا خبره تاییدوي او هیله لري چې د لوړو تحصیلاتو خاوندان او د وړ میرمنو شمیر باید ډیر شي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر پوکه.
په ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو کې تر ډیره هغه لاسته راوړنې مثبتې ارزول کیږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې ترلاسه سوي دي. په دې لاسته راوړنو کې ښوونځیو ته د نجونو تګ، تر یوه بریده د روغتیایي ستونزو هواری، په اساسي قانون کې د ښځو او نارینه وو د حقونو برابري، په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ښځو ګډون او داسې نور یادېږي. خو د دې تر څنګ یوه لویه اندېښنه چې د ښځو د حقونو فعالان اشاره ورته کوي، د افغانستان د حکومت په مهمو پرېکړو کې د ښځو ونډه ده. ویل کېږي د سولې خبرو په څیر په هغو مهمو خبرو کې باید د افغانستان ښځو ته ځای ورکړل سي چې د هیواد راتلونکی ټاکي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم دې خبرې ته په دې ډول اشاره کوي چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې د ګډون چانس ورکړل سوی، خو د هغو کسانو فیصدي لږ ده چې حساب پرې وسي. د افغانستان د ښځو چارو سرپرست وزیر مشګن مصطفی ازادي راډیو ته وویل دا واقعیت زموږ په ټولنه کې ستا چې له هغو ښځو څخه چې په حکومت کې کار کوي یوازې 10% یې د تصمیم نیولو په حد کې دي. خو دا په دې معنی نه ده چې دوی هیڅ په پریکړو کې برخه نه لري. شاید دوی ونډه لږ وي، خو تاسو ګورئ چې د پارلمان په راپور کې په سیاسي پروسو لکه انتخاباتو کې د پارلمان او ولایتي شوراګانو او حتی د ولسمشرۍ لپاره کاندیدیږي. دا په دې معنی چې ښځې ګډون لري. خو میرمن مصطفی دمنی چې دا ونډه کافی نه ده او باید افغان حکومت په سیاسي ډګر کې د ښځو د لا ډېر ګډون لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د ښځو یو شمېر فعالان بیا د حکومت په مهمو پریکړو او ناستو کې د وړ ښځو د ګډون خنډ په خپله ښځې یادوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله تاجور کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
خبره داده چې موږ باید ټولان دغه ملامتي په نارینه وانه چې نارینه مستحق نه راکړي. خدا چې شي دلته په افغانستان کې دي چې په هر حکومت کې دي فقط دغه مخت زغلی بس ځاله چې د حکومت د لپاره چوکي خپل ځان ته خپل خور ته خپل قوم ته غوړي دوی هم دغه څه په روابط باندې هلته مخت کېږي او نور په مخ دروازه تړي.
میرمن کاکړ وایي د حکومت د سولې خبرو په څیر مهمو ناستو کې داسې میرمنې باید نه وي چې یوازې فزیکي حضور ولري، بلکې باید پریکنده رول ولري او د خلکو باور ترلاسه کړای سي. د ښځو چارو فعالان وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې ډېرې ښځې شته چې بانفوزه دي، د خلکو په ژبه پوهیږي او د خلکو اعتماد له ځانه سره لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغو ښځو ته هم چانس ورکړي تر څو په مهمو مسایلو کې خپله وړتیا وښيي. د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي. ښځې پولیس افسران دي، څارنوالان یا ولسوالان دي او اساسي قانون د ښځو او نارینهوو د برابرۍ ضمانت کوي. د ښځو لپاره روغتیایي امکانات ښه سوي چې ورسره له 2000 کال راهیسې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې سطحه هم له 90% څخه ډېره ټیټه سوې ده. د ښځو د چارو یو شمېر نړیوال فعالان هم په افغانستان کې د ښځو دغه پرمختګونه ستایي، خو زیاتوي چې دغه رضایت باید د دې سبب نه سي چې د ښځو په برخه کې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې قرباني سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هم ټول ورځ د سحر له و بوجود ما هم تر و بوجو پوری اوریدلای شي. د کندوز امنیتی چارواکو د تاجکستان د امنیتی سرچینو له قوله هغه خبر شوی راپورونه رد کړل چې وایي د سختدریزو اسلام پاولو ډلو وسلوال د تاجکستان او افغانستان ترمن سرحدي سیمه کې د افغانستان خاوره کې راټول شوي او دوی د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې دي. د کندوز د امنیتی قومندان وایي چې په افغانستان په خاوره کې هیڅ وسلوال نه دی راغون شوی او یوازې یو شمیر وسلوال وخت نا وخت غلچک کې بریدونه کوي او بیرته لسیمه انتختی. اجمل اند تفسیر وړاندې کوي.
د کندوز امنیه کمانډان هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د طالبانو او نورو ډلو په شمول د سختریزو ډلو یو شمیر وسلوال د تاجکستان سره د دې ولایت په سرحدي سیمو کې راټول شوی دي. تر دې مخکې د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې د افغانستان سره د دې هیواد پر پوله د یو شمېر سختریزو ډلو د وسلوالو د راټولېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې وی سرچینې د روسیې د ایټرټاس خبري اژانس ته ویلي د امنیتي خدمتونو ادارې په هغه سیمو کې د تاجک پوله ساتو د پیاوړي کول لپاره اضافي تدابیر نیولي چیرې چې د حملو تصور کیږي. خو د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی دا رپورټونه بې بنسټه وبلل او ویل موږ نن د امام صاحب ولسوالۍ ته چې له تاجکستان سره شریکه پوله لري ورغلي و. موږ معلومات ترلاسه کړل چې هلته د دښمن وسلوال نه دی راټول شوي. دا رپورټونه بنسټ نه لري، خو د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیمه ییزو چارواکو په غرنیو سیمو کې د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د یو شمېر سختریزو وسلوالو د پټنځایونو جوړېدل تایید کړي. د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو ویان فریدون محمد علیف ازادۍ رډیو ته وویل د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د هر ډول ګواښ د مخنیوي تدابیر نیولې دي. علیف وایي د نشه یي موادو قاچاق، د تورستي ډلو ګواښونه او نور خطرونه چې کولی شي د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړي، د امنیتي ځواکونو لخوا د ایجابوي چې وضعیت ته په پام هر اړخیز چمتووالی ولري. دا تاجکستان د امنیتي سرچینې ویلي نه سرګند وسلوالو کسانو د تاجکستان یو شمیر غیر نظامیان او پولیساتي سرتیري څو ورځې مخکې برم تکړي. کله مو چې د کندوز د امنیې له قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی څخه وپوښتل که په سیمه کې وسلوالې ډلې نشته نو تاجک پولیساتي چا برم تکړي، نوموړي ویل دښمنی ډلې په دې سیمه کې یو شمیر غلچکي بریدونه کوي. د ښاغلي نصرتی په وینا د تاجکستان پولیساتي په تصادفي توګه له همداسې یو برید سره مخ شوي چې د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوي. نوموړي د تختول شو تاجک اتباعو په اړه نور جزئیات ورنکړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې یو. بیا به هم محمد وایس سمیم ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له 2015 زره بې ځای شوو افغانانو سره ژمنه مرستې پیل کړې دي. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د سلما بند کار د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د افغانستان او سکاټلند کرکټ لوبډلې نن په اماراتو کې 50 اووره لوبه کوي. د یمن په مرکز صنعا کې د موټر بم چاودنې 30 کسان وژلي او تر شپېتو ډېر یې ټپیان کړي دي. د فرانسې پولیسو په پاریس کې د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د پرونی برید د تورونو کسانو د موندلو لپاره د فرانسې په شمال ختیځ ریمز ښار کې پر څو کورونو عملیات وکړل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وویل هیواد یې باید د نړیوالو بندیزونو په وړاندې ځان وساتي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د اپریل په لومړۍ نیټه به د فلسطیني ادارې دولت د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو .org په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شئ. په نړۍ کې له خپل هیواد د ډیرو بې ځای شو کډوالو ځای چې تر اوسه افغانستان درلود سوریې ونیو. په دې موضوع پر راپور سربیره دغه راز د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو، خو اوس به په فرانسې کې د پرونی برید موضوع ته مخه کړو. په فرانسې کې نن ملي ماتم دی. دا ماتم پر یوې تنظیم مجلې باندې له برید وروسته نیول شوی دی. برید کوونکو چې الله اکبر نارې وهلې پرون په پاریس کې د اتو خبریالانو په ګډون 12 تنه ووژل. دغه مجلې د اسلام د پیغمبر کارتون ایستلی وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د امریکا ولسمشر، د فرانسې ولسمشر او یو شمېر نور مشرانو د حمله د بیان د ازادۍ پر ضد حمله بللې ده. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
وسلوالو چې مخونه پټ کړی وو د هغې فرانسوي مجلې پر دفتر برید وکړ چې د پیغمبر حضرت محمد کارتون ایستلی وو. په دې حمله کې چې پرون په پاریس کې وشوه لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول، چې په وژل شویو کې 8 خبریالان او 2 پولیس افسران دي. د شارلی ابدو د مجلې پر دفتر په دې حمله کې 12 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د 4 ټپیانو حالت نازک دی. له بریده وروسته چې پرون سهار وشو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل چې دا یوه تروریستي حمله ده. یو ځانګړی وحشي اقدام دلته په پاریس کې د یوې مجلې پر ضد وشو، د یوې خپرونې پر ضد چې د ازادي مثال دی. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې په وروستیو اونیو کې فرانسې د یو شمېر تروریستي بریدونو ګواښونه ترلاسه کړي دي او ځکه فرانسې ته ګواښونه کېږي چې په دې هیواد کې ازادي ده. امپلیت کوونکو چې کله حمله کوله دوی د الله اکبر نارې وهلې. عیني شاهدان وایي چې بریت کوونکو په لوړ غږ دا خبره کوله چې دوی د خپل پیغمبر انتقام اخلي. دغه بریت د نړۍ لور د لور عکس العملونه پارولې دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي وویل چې دا حمله د دې لپاره شوې ده چې په نړۍ کې د ولسونو ترمنځ اختلافات پیدا شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وویل
This horrific attack is meant to divide
دغه وحشتناکه برید د ویشلو لپاره شوی دی. موږ باید په دغه دام کې راګیر نه شو. دا د خواخوږی وخت دی. د نړۍ چار چاپیره باید موږ د بیان د ازادي او د زغم لپاره په قوت سره یو لاس شو او د هغو ځواکونو پر ضد ودرې شو چې کرکه خلقوي او بیلتون راولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا دغه برید وحشیانه وباله او څرګنده کړه چې خپلې ادارې ته یې امر کړی دی که هر راز مرستې ته اړتیا وي هغه دې له فرانسې سره وکړي څو دغه ترورستان د عدالت میستر راکاشي. باراک اوباما زیاته کړه په حقیقت کې دا پر خبریالانو برید دی، زموږ د رسنیو پر ازادي برید دی. دا پر دې تاکید کوي چې تر څه بریده دغه ترورستان زموږ له ازادي ویره لري، د بیان له ازادي، د مطبوعاتو له ازادي. خو یو څه چې زه پرې یو مخ ډاډه یم، هغه زموږ او د فرانسې د خلکو ترمنځ ګډ ارزښتونه دي، یو باور دی. د بیان د تعبیر ازادي او د بیان ازادي هغه ارزښتونه دي چې یو څو کسانو ته معنا نه لري او تشدد ته مخه کوي او موږ پر دې پټه خوله نشو پاتې کېدی. د فرانسې پولیس ته هغو دوو کسانو د موندلو په لټه کې دي چې د شارلی ابدو پر مجلې له برید وروسته په موټر کې تښتېدلی دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په لندن کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دغه ډول ترورستي حملې دوی له هغو ارزښتونو پشا کولی نشي چې باور پرې لري. دغه ځای او دغه هیواد په متحد شکل د فرانسې له خلکو سره د ترورزم د ټولو ډولونو پر ضد ولاړ دی. موږ په مستقیم ډول د بیان د ازادۍ او ډیموکراسۍ دفاع ته ولاړ یو او د برید کوونکو په څیر خلک هیڅکله له موږ څخه دغه ارزښتونه نشي اخیستلی. روسیه د فرانسې له خلکو سره تر حمله وروسته خواخوږی څرګنده کړه او د ولسمشر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف رسنیو ته په ماسکو کې وویل چې روسیه په دې باور ده چې تروریزم هیڅ راز نشي توجیه کېدی او له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه همکاري ته اړتیا لري. په پاریس کې فرانسې امنیتي تدابیر تر ټولو لوړې کچې ته رسولې دي. د فرانسې د مسلمانانو ټولنې د خبرېت خندلی دی او هغه یو مخ وحشي عمل بللی دی.
د فرانسې پولیسو د پرونی برید د عاملینو د موندلو لپاره په فرانسې کې پراخ عملیات پیل کړي. پولیسو د غراز ویلي چې د هغو درې تنو هویت معلوم کړی چې ګمان کېږي پرونی په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې دولس تنه ووژل شول. درې واړه چې ویل کېږي فرانسوي تابعیت لري په خټه د شمالي افریقا او منځني ختیځ له سیمې څخه دي. بیا هم منځنی ختیځ ته ځو. ملګري ملتونه وایي د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه د پاسه اوولکه خلکو له سوریې کډې کړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په نړۍ کې اوس تر ټولو ډیر هغه کډوال چې د دې نړیوال سازمان د پناه اخیستونکو ادارې سره راجستر شوي دي د سوریې دي. تر دې مخکې دغه مقام افغانستان درلود. سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
UNHCR یا د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپل ریپورت کې اټکل کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به د سوریې د کډوالو شمیر چې اوس څه د پاسه 3 میلیونه دي تقریبا 4 میلیونه او 3 لکو کسانو ته ورسیږي. د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر دا هم وایي چې کډوال د تیرو او یو کلونو په نسبت اوس مهال تر ټولو سختو ستونزو سره مخامخ دي. انټونیو ګوتیرس د سشنبه په ورځ وویل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته کډوال اوس له ډیرو ناوړو شرایطو سره مخامخ دي. هغه وایي چې له 1945 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د کډوالو شمیر اوس 500 میلیونو کسانو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي د لومړي ځل لپاره د سوریې خلک د دغه سازمان د پناه اخیستونکو د ادارې لخوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال پیژندل شوی. مخیلې دې په تیرو 150 کلونو کې د نړۍ تر ټولو زیات پناه اخیستونکي کډوال افغانان وو. خو فلسطینی کډوال په دغه درجه بندی کې ځکه ناراضي چې دوی د ملګرو ملتونو د بل ادارې مربوط دي. د فرانسې خبری اژانس وایي 15 میلیونه فلسطینیان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. ریپورت وایي تر سوریې او افغانستان وروسته ډیر شمیر کډوال د سومالیا، سودان، جنوبی سودان، د کانګو د ډیموکراټیک جمهوریت، میانمار او عراق څخه دي. د نړۍ د ټولو کډوالو څخه په سلو کې 23 د سوریې دي. دوی د یو ان ایچ سی آر یا د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری تر ټولو ډیرې مرستې ترلاسه کوي. دغه اداره وایي د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه د پاسه 1 میلیون او 4 لکه کسان په نړۍ کې کډوال شوي چې له دغې جملې څخه څه د پاسه 2 لکه کسان د سوریې څخه دي. د سوریې په 3 کلنې کورنۍ جګړې کې څه د پاسه 2 لکه کسان وژل شوي او د دغه هیواد نیمایي اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او کډې کړي. اکثر سوری کډوال گاونډیو هیوادونو لبنان، ترکیه او اردن تتلی او یو شمیر نورو یې د لویو خطرونو په منلو سره اروپایي هیوادونو ته هم ځانونه رسولی دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې ونې په خبرونه کې هغه ماشومان چې جرم ترسره کوي یا د قانون خلاف کار کوي له څه ډول عدلي او قضایي چلند سره مخ کیږي خبرې کوو. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیال اغلی اسپوګمۍ را سره ملمه ده چې خبرونه ته ورته اخر غلاست وي. په پیل کې راته وایي کله چې یو ماشوم یا هغه کسان چې عمر یې له 13 کلونو څخه کم وي جرم ترسره کړي یا د قانون خلاف کار وکړي، آیا له دوی سره هم د لویانو په څیر چلند کیږي که د دوی دوسیه د ځانګړي محکمې لاره مخته وړل کیږي؟
په دې برخه کې باید دویم هغه ماشومان چې د اتلسونه ټیچ دي، دوی کله چې په اجتماع کې په ټولنه کې کوم تخلف ترسره کوي او د قانون سره په تضاد کې واقع کیږي، دغه ماشومان یو ځانګړی ځای لري د ماشومانو د اصلاح مرکز ورته ویل کیږي چې د عدلي وزارت تر څېړنې لاندې کار کوي، تر لاس لاندې کار کوي او د عدلي وزارت یو د پروګرامونو څخه ده هلته لیږدول کیږي. البته په دې برخه کې باید ووایم چې د قانون له نظره دغه ماشومان یو ځانګړی قانون هم لري چې د ماشومانو تخلفاتو قانون ورته ویل کیږي. د عدلي وزارت په دې برخه کې یو ځانګړی سارنوالي او ځانګړی اختصاصي محکمه د ماشومانو لپاره لري. کله چې ماشومان د قانون سره په مخالفت واقع کیږي، په تضاد واقع کیږي یا کوم تخلف ترسره کوي، د دې ځانګړی قانون یعنی د ماشومانو تخلفاتو قانون په تطبیق کیږي. کله چې ماشومان د 12 جیک او د 12 ټیټ نیوی، دوی د عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي. کله چې یو تخلف انجام کیا، کله چې په اجتماع کې په ټولنه کې کوم د قانون سره په تضاد کې واقع شي،
تاسو ویل هغه ماشومان چې جرم ترسره کوي یا د قانون خلاف کار کوي، د دوی لپاره د اسلام مرکزونه دي، دوی هلته وړل کیږي. که د دغه مرکزونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څه ډول مرکزونه دي؟
څنګه چې موږ ویل چې ماشومان د 13 کلن نه ټیټ کسان کله چې یو تخلف په ټولنه کې ترسره کوي، دوی باندې ځانګړی قانون چې د ماشومانو تخلفاتو قانون نومیږي پلی کیږي. دغه ماشومان باید ځانګړی ځای ولري چې هغه د اصلاح مرکز دی یا د اسلام مرکز ته لیږل کیږي. د قانون پر اساس په افغانستان کې په ټول ولایاتو کې باید د اصلاح مرکز وجود ولري، شتون ولري، چې دا کار شوی ده. د اصلاح مرکزونه په ټول افغانستان کې په ټول ولایاتو کې موجود دي فعلاً، خو ځینې مشکلات شته چې په معیارونو برابر مرکزونه نه دي. ځینې مرکزونه دي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي ماشومان هلته د اصلاح په مرکز کې، او ځینې کورونه دي چې یا په کرایه اخیستل کې شوي دي او یا هلته ځای ډېر تنګ وي د ماشومانو دپاره. د بېلګې په توګه کېدای شي موږ ووایو چې داسې مرکزونه موږ لرو چې هغه د 100 نفرو دپاره باید ځای ولري چې ماشومان وساتل شي، خو مګر هغه کورونه چې دوی ته په کرایه نیول کیږي، هغوی د 40 یا د 10 نفرو د اوسېدو توان لري یا ځای لري، چې دا یو ډېر غټ ستونزه ده د ماشومانو دپاره چې هلته دوی نشي کولی چې هغه سهولتونه چې دوی ته برابر شي برابر کېدی نشي اصلا. دا ډېر یو غټه ستونزه ده.
درنه اوردونکو خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپه او FM 3.15 چپه.
تاسو ویل چې دغه مرکزونه په معیار برابر نه دي او سهولتونه پکې نشته، څه ډول معیارونه باید وي؟ کوم سهولتونه باید د ماشومانو لپاره د اصلاح په مرکزونو کې موجود وي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. په دې مرکزونو کې باید د ماشومانو لپاره د لیلیه مکمل ځای اوسي، د لیلیه لپاره چې هلته ماشومان ژوند کوي، حدودي د حرفه د آموزش لپاره صنفونه یې سنټرونه یې چې دوی هلته درس وایي، دوی د مکتب د درسونو لپاره باید داسې سیستم طرح شي یا داسې سیستم موجود وي چې دوی د درسونو نه وروسته پاتې نشي. کله چې د اصلاح د مرکز نه دوی خلاصیږي، باید چې هغه درسونه چې دوی په مکتب کې وایي دلته پی وویل شي، او هغه معیارونه چې د اصلاح مرکز باید ولري چې دوی دوباره تربیه کې اصلاح کې او ټولنې ته تقدیم کړي. چې متاسفانه په افغانستان کې دا معیارونه ډېر په ضعیف ډول فعالیت لري یا اصلا زموږ د قناعت وړ نه دي، او دوی نشي کولای چې په سمه توګه ماشومان هلته تر تربیې لاندې ونیسي. کار پی کېږي، یو اندازه کارونه ښه مخکې ځي. بعضې موسسات هم دي چې په دې برخه کې فعالیتونه لري، درسونه ورکوي، خو مګر هغه کفایت نه کوي د دې ماشومانو لپاره، نه بس کېږي. د مثال په ډول موږ کوو چې د اووم صنف شاګردان، اتم، نهم، لسم، یولسم، دولسم صنف شاګردان، دوی په ټول په یو صنف کې د سواد آموزی درسونه پی ویل کېږي. یا مثلا تعلیمات سری د سری درسونه په دوی باندې نه ویل کېږي، چې کله دوی خلاص شي باید ارتقا وکړي د یو صنف نه بل صنف نه. چې متاسفانه دا سیستم ډېر ضعیف دی. اگر چې د وزارت معارف او د عدلی وزارت ترمنځ په دوی باره کې پریکړه لیکونه ترسره شوی، امضا شوی ده، خو مګر هغه معیارونه چې باید د اسلام مرکز په دوی برخه کې ولري، د تعلیماتو په برخه کې، تر اوسه دا سهولتونه برابر شوی نه دي ماشومانو ته.
په پای کې ستاسو وړاندیزونه څه دي؟ څه باید وشي څو په لومړي سر کې ماشومان په جرم لاس پورې نه کړي، او که جرم ته مخه کوي دوی سره باید څه ډول چلند وشي؟
دا باید ووایي چې دا په ټولنه کې په ټولو اړه لري چې د ماشومانو د آگاهي سطح لوړه کړي، تر څو دوی په اجتماع کې داسې کار ته لاس پورې نه کړي چې هغوی دغه مرکزونو ته ولیږل شي. که د معارف وزارت دی او که نور وزارتونه دي، او که یا کورنۍ دي او یا که رسنۍ دي، باید داسې پروګرامونه د ماشومانو دپاره ولري، د دوی د اصلاح دپاره، چې دوی په ټولنه کې داسې خلاف روي یا داسې د قانون سره په مخالفت کار ونه کړي، چې دوی په دغسې مرکزونو ته ولیږل شي او دوی د یو مودې دپاره د دوی آزادي سلب شي. خو د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له نظره باید ووایو چې د اصلاح مرکز آخري لاره باید اوسي د ماشومانو دپاره. دلته نور لارې چارې هم شته دي چې بدیل د دې لټول کېږي چې باید ماشومان په هغه مراکز کې وساتل شي. د مثال په توګه یو ماشوم که ډېر یو کم تخلف یا ډېر داسې غټ جرم نه وي ترسره کولی، دا باید حتماً د اصلاح مرکز ته ونه لیږل شي، دوی اجتماعي مراکز ته ولیږل شي د کار دپاره، تر هغې چې دوی متوجه شي چې موږ یو خلاف کار ترسره کړی او موږ دغسې مرکزونو ته ولیږل شو چې د دوی د اصلاح دپاره. خو د اصلاح مرکز آخري لاره ده چې کله نور بدلونه ترسره نه شي یا برابر نه اوسي، بیا دوی د اصلاح مرکز ته باید ولیږل شي.
مننه کوم کور ودان چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خپرونه مو تر پایه واوریدله. د اساسي بشري حقوقو د دیوانې خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو علامه.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي اومان یا زئی
عزتمنو اوریدونکو، سلامونه می ومنئ. نن سبا د ناوی او زوم موټر څنګه ګل پوش کیږي؟ د ګل فروشې په کوڅه کې څومره ګل فروشان کار کوي؟ او د ځوان ګل فروش خیبر نوې کارونه څه دي؟ د نن خبرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدي به درته وړاندې کړو.
تیر کم دا او د وسنا دور تیر شي دوران تیر شي کتیر شي را بشما.
قدر منو اوریدونکو په نوی ښار کې د تراباس خان څلور لاري شمالي کوڅه خلک د ګل فروشي په نوم یادوي. د سپینګرو په حواله د کوڅه یو وخت ټوله د مرغانو د کوڅې په نوم یادېده، خو کله چې ګل فروشي پکې رواج شوه شمالي برخه یې په همدې نوم مشهوره شوه. د بهار ګل فروشي مالک احمد ریاض بهار وایي چې زما پلار لومړنی کس و چې دلته د ګل فروشي دوکان و.
او زما پلار چې دی دلته د لورنې کسانو څخه دی چې دا ګل فروشي ته دا اخی دی. زمونږ چې دی دلته کې یو سالوېخ دوه سالوېخ کاله وشو. لومړنی ګلان چې وو مخکې د کاغذونو چې مونږ خپله جوړو، نن سبا ډېر تازه ګلان مراوت شوی دی. مخکې چې وو تازه ګلان څوک خواښېدنه چې وایي چې خرابېږي، اوس چې دی ټول تازه ګلان اخلي.
خغلی ریاض وایي چې پخوا به ګل فروشانو د کاغذ باد له کاغذونو ګلان جوړول.
هغه ګلونه مونږ د صابتونه د شیرنی صابتونه د لاف صابتونه ګل پوشونه د کول. خو مخکې زمونږ دکان کې تقریبا شل کسان کار کېدو. مونږ خپل ګلونه جوړول زمونږ کاروبار هم زیات ډېر و چې دا جمعه ورځ کې زمونږ تقریبا یو شل پنځه ګاډی مونږ ګل پوش کول.
له خغلی ریاض څخه به واورو چې تازه ګلان کله رواج شوي دي.
زیات چې مراوج شو هغه وخت نه چې زمونږ پخوانی رئیس صاحب جمهور کرزی صاحب چې راغلو، هغه نه پس تازه ګلون ډېر مراوج پاکستان نه راتلو. ګلونه دلته تابستان کې بار کې پغمان نه چار کار نه مونږ ته ګلونه راځي. چې نن سبا زمونږ خپل هم ګلونه لرو.
خیبر د دې کوڅې بل ګل فروش دی. نوموړی د تازه او کاغذي ګلانو په څنګ کې له ځینو بوټو او لرګیو سبدونه ګلان او ځینې نورشان هم جوړوي. ومن مرکه ورسره کړې ده، دلی د اوریدلو بلنه درکوم.
خیبر خان، دا راته ووایه چې له څو کلونو راهیسې دا ګل فروشي کوې؟
زما خپله ذاتي ده، شل کاله شولې دا کسب کوم. زما دوکان د پاکستان کې و، پېښور کې مې دوکان و. نو اوس دا دیارلس کاله کېږي همدلته دې کوڅه کې یم.
ګل فروشي دې هلته زده کړې؟
ګل فروشي مې هلته زده کړې ده، خو استاد مې افغانۍ و. ډز یو د پاکستان خو ډېر زیات فرق ده. د افغانستان زیاتره سیستم د کاري د ګلسازۍ چې ده د ایران په سبکو باندې ده، او پاکستان خو ډېر دې کار کې دومره پرمختګ نه لري. مونږ په زیات خیو، ډېر په خیو. زما خپله دوکان و، یعنی ډېر پاکستانی و ماتره تر ما به کار کوو، ځکه چې مونږ کار کومه سترګي چې ده د هغوی په کار کې نه ده. هغوی نه د ازادي و ډېر دا شیان استفاده کوي، او مونږ خو ډېر یعنی ماډرن ګلان استفاده کوو. زمونږ کار په هغوی ډېر باندې.
په دې کوڅه کې کوم ګلان چې تاسو جوړوي او ګل فروشان یې جوړوي، د دوهو دا نمونه راته ووایاست چې د کومو مناسبتونو په خاطر دي او په څه څه نومونه دي.
افغانستان خلک هم ګل ته ډېر توجه ډېره زیاته ده. هر مراسم کې د ګل نه استفاده کوي. ودونو شیرینی خورۍ د سبتونو جوړو، د شیرینی خورۍ دپاره بعضې سټیجونه د ودونو دپاره په هوټلو کې کورو کې، یعنی اوس اکثرا خلک د ولایتونو راځي، خلک دلته فرمایش ورکوي. بیا هلته بل دکاندار مسد اندر زیاتر اکثر خلک دې ځنه هغه کوي. بعض تازینی ګلدانونه چې بعض خلک تبریکی تزی زیاتره مونږ بیا اتیا فیصد تازه ګل کار کوو. تازه ګلان مونږ خپل یعنی په اوړي سیزن کې د خپل وطن هم دي، او په ژمي کې بیا د هغه نه راځي، د پاکستان نه راځي. مونږ ته تازه ګل مشهور هم دا کوڅه چې ده په تازه ګلانو باندې ده. بیا مونږ یې خوا کې د مصنوعي کوو چې د خلکو مشکلات باید بیا ځای کې رفع شي. اوس خو ګل زیاتره د خارج نه راځي، مونږ ته د مصنوعي ګلان ټول د خارج نه راځي. داسې ګلان په کښته دي چې د تازه سره یې فرق هم نه کېږي.
دغه نرخونه راته ووایاستئ چې فرضاً یو موټر چې ګل پوشوی له څو د نرخې تر څو پورې، او دغه اوس چې د مالوچو رواج شوی دی د دې نرخونه څو دي؟ بل دغه د لاس ګلان دي، د دغو نرخونه راته ووایه.
اوس خو نرخونه خو داسې فکس نه دي. د ګلسازۍ نرخ بعضې خلک راځي دلته مونږ ته فرمایش راکوي، لکه مونږ تازه ګل پوش چې کوم کوو تازه، نو د زرو نه نیول تر لس زرو پنځلس زرو پورې مونږ سره سیسټم، یعنی بعضې ګروپونه لایټنګ کار پکې کوو، بعضې د سبتونو مواد کار کوو پکې، او یو بل د چې په نوم د پختهیي مالوچو کار چې کوم ده، هغه بیا د اووه زره اته زره شپږ زره په دغه رقم باندې د تازه ګل سره چې ګل هم وول شي. نور دا اکلیل دي په حساب، بعضې خلک چې هغه کوي هغه نو مونږ چون جنازې په حساب باندې په کار وي، بیا دونه په هغه نه کوو پکې. نو مونږ ته که درې زره تازه ګل یو شی جوړ کړو، نو ممکن مونږ ته پکې یو پنځه سوه روپۍ پاتې شي. چون ګل قیمته ده
د لاس ګلان په څو جوړوي
د لاس ګلان هم دوه درې رقم دی یو د چې سیافتاده په شکل باندې ده یو د چې ګرد راځي نو اگر دې موږ 500 شپږ سوه دغه سے جوړو هغه افتاده چې دغه بیا له ګران پریوزي مصرف زیات راځي ان دا اته سوه تر زرو پورې هغه جوړو
تاسو خپله دا مصنوعي ګلان هم جوړوي کنه
ما خو یو په دې خپل کار کې یو څه نوه وړي ده وړې ده کارونه چې تاسو وینې د چوبي کار کوم د لرګي نه خپل جوړوم هغه مواد هم خام مواد د ایران نه راځي اکثرا موادونه د ایران نه راځي بعضي موادونه د چین نه راځي خو خپل په خپل وطن کې امکانات د هر څه لرو خو څوک توجه ورته نه کوي لکه بعضې شیان دي چې وچکړي دي پاکستان وچکړي دي په موږ یې خرڅوي یعنی دغوی نه موږ فریمانه دلته خپله لرو
ګل جوړوي دغه کارونه مو کنه
والله امکانات مشکله ده اوس که زه داسې ولایتو باندې ګرځم نو ما نه دوکان بیا پاتې د کار نه پاتې
بل څوک پسې وایي
خو بس داسې یو پروګرام هم نیولی ده اوس خو موږ خپل یو رئیس ټاکلی ده چې موږ باید د خپل کار تقریبا یو 50% باید د خپل وطن نه وکړو اوس نشته دلته داسې کارخانې نشته چې موږ ته تولید د دې بعضې لرګي او بعضې شیان وکړي چې موږ ضرورت ورته لرو او موږ خپل شی جوړو نو موږ ته کېدای شي ډېر ګران پریوزي ځکه د برق مصرف ده د ځای مصرف ده یو ځای که ورته نیسي کاریګر ورته نیسي د غي مصرف ده نو مشکله ده
دا کوم شي ان چې جوړي دا څه شي دي چې مواد نور له نورو ځایونو راځي او څه خلک جوړي
بعد دا شین خوري سبتونه دي مثلا د لرګي نه جوړو چې دا نو واري ده او نو نو واري ده چې دا تقریبا د 15 میاشتې کیږي ما یو نو واري کړی ده ځکه چې هغه پخوا تقریبا تر 40 کلونو د بعد زری کارونه او د مصنوعي ګلان نه چمن جوړو او زه د لرګي او د بعض غنمو دانې پکې کار کوم لکه غنم خود دې خپل پټي او مټي نه راټولو اوس قدم د بل ځای نه راوړو په موږ ته ګران پریوزي
مهرباني دا ګل چې ستاسو په لاس کې ده د دې پیسې کراته وایي چې دا د څه شي نه جوړ شوی
دا رقم لرګی ده چې دا وان پوست د لرګی ده او پوست ورته وایي دغه د سورقي وزي ډېر نری لکه د تاسو وینې دا بیا موږ خپله تازین کوو قیچي کوو برشکاري کوو بعد دغه بیا تنه ګلان جوړو لکه دا چې دا د امم ده شاید خدا ما بیا زرک والی ده پریم والی ده زرک م والی ده یو نوواری ده نو دا یو
فرزن دغه مخامخ ګل چې دا د څه په نوم ده
دا ثابت ده چې د لفظ لپاره ما جوړ کړی ده 2 ساعته 2.5 ساعته وخت اخلي مواد کمال چې دا د لرګي ده پتنوس شیشه ای ده بیا ما بوریانه مې پوخ کړی ده باقي هغه دوه کوزې مې چورته جوړ کړي دي هغه ما خپله جوړ کړي دي لرګي نه مې جوړ کړي دي یعنی اکثرا مواد د موږ چې ده په دې سبتو کې د لرګي ونه ده
دا بیا په څو خرڅه
دا نو ممکن 2000 2500 3000 برابر کیږي نو بعضې مشتریان دي چې لري ک 3000 ورته وایم وای صحیح ده بعضې دي چې نه لري بیا سره موږ گزاره کوو
زیاته
مننه تاسو نه مننه
عمر خان نصری د دې کوڅې بل ګل فروش دی چې له 8 کلونو راهیسې ګل فروشي کوي نوموړی به راته ووایي چې دوی کوم ګلان ډیر کاروي
نو دا خو ډیر نمونه له ډیر مختلف ګلان دي خو اوس فعلاً دپاره صرف مرسل دي او ګلادول دي چې دا موږ ته د پاکستان نه راځي او موږ په خپله اوس په دې وخت کې نرګس ګلان صرف نرګس ګلان لرو جلال آباد نه راځي د اوړو په موسم کې نو همدغه ګلادول دي مرسل دي داوتي دي کشمیری دي میخک ورته وایي دا ګلان دي مریم دي داسې نور مختلفه ګلان چې ډیر نمونه لري البته
لکه غری نصیری بابا ورو چې پلاستیکی ګلان ډیر له کومه ځایه راوړل کیږي
پلاستیکی ګلان زیاتره چې راځي د چین نه راځي او د پاکستان نه موږ خو پاکستان ته هم د چین نه راځي خو داسې ډیر خلک شته دي چې اصلي د پاکستان نه راوړي او سه موږ ته د چین نه راځي کنه داسې ګلان دي چې تیکم ده فوم هم ده او داسې مختلفو شیانو جوړیږي لرګي نه جوړیږي داسې د موږ تاسو ملک د لوښو موږ ورته وایو ډیر شی ده ډیرې دل ده د هغه لوښو نه هم جوړیږي تازه ګلانو ته پیوست دی نو ښکاري دمغه په شان لکه ګلادول شو مرسل دی داوتی په شکل دی یا د مریم داسې ګلان شته موږ سره پلاستیکي چې هغه د تازه و نم قیمته دي
په دې وروستیو کې ناوی او زوم د مالوچو ګلپوش موټر روت شوی دی ښاغلی نصیری به راته ووایي چې د مالوچو ګلپوش په 2 ساعتونو کې بشپړیږي او نرخ یې څنګه دی
مالوچ خود موږ د همدې وطني مالوچم دی هر رقم معلوم مالوچ فروانه کوي فرق نه کوي موږ ته خو زیاتره موږ په خپل یي وطني مالوچ دا به الګ زره ختمه میږي موږ ته په خطر دي چې دا ډیر خجل کیږي لکه لګ لګ دا سه په مو سیستم باندې کوي او وخت پات شو د وخت خبره تاسو لچ سمره وخت نسی نو دا به زموږ د دکان خبره ده بعض وخت دا سه چاله کنټرول وزګاری ډیر مثلا دوه درې کسان ته شو زر ګلوب خلاصيږي خو زه په خپله شخصا درته ویلی شم چې دوه درې کسه یې نو داسې وایي چې نیم ساعت کې خلاصه وکړې، او خلک دې څوک د مالوچو خوښوي، څوک د تازه خوښوي، څوک د پلاستیکي خوښوي، په دې چې په داخل د ښار کې ټول نه وي، څوک بیرون ځي، نو چې هغه بیرون ځي هغه نه تازه ګل رسېدی شي خپل موقعیت ته، او نه مالوچ رسېدی شي. په دې چې سفر زیات وي نو هغه په لاره کې ټول ایسته کېږي، د ګاډي نه د زر روپۍ نه یا مثلا د اووه سوه روپۍ پنځه سوه روپۍ نه شروع، تقریبا داسې وایي چې تر لس زره پورې پنځه لس زره پورې موږ ګل پوش کوو.
قدرمنو اوریدونکو خبرونه هم دومره و، کوم راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 14 یو اویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو پیزا.